درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې په څو شیبو کې د آسیا جام په یوه حساسه مسابقه کې میدان ته راوځي. دا لوبه چې د افغانستان د ماښام په 6:30 بجو یعنی کابو نیم ساعت وروسته د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. په څو شیبو کې به پچه واچول شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله غوره بولي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته لاړه شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي، د کرکټ د شلو وره آسیایي جام لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس موندلی شي. خو که پاکستان وګټله، پایلوبې ته د وتلو امکان یې تر ډېره قطعي کیږي. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړو چې پاکستان پچه وګټله او غوره وبلله چې لومړی فیلډ ته لاړ شي. تر اوسه پورې اکثر هغه ټیمونه چې لومړی فیلډ غوره کړی دی د لوبه ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وایي چې د تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین باید د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څه باندې 60 ولایتونو کې د شری تر 15,000 ډیرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېده. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هر کلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهیپر برښنا بند فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړی کړی دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برښنا کوټ د برښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینه مانی وای ولسمشر جو بایدن به د اکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 مینیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډي کښېږدي. د سپتمبر په 11 مینیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2000 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یو الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شو. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتی سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویي شي. د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو ور بیا ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو ور بیا د پوځي برید خبرداري ورکړ او یونان په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. ترکیه او یونان له ډیرو کلونو راهیسې په اوبو کې د ځینو ټاپوګانو په سیمه کې د هوایي حریم پر سر اختلاف لري او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د مدنوي چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د ساش کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی و. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه پځای کړه. زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت په خلکې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو طالبان وای
موږ د تجمنو چې ټول اسباب او همدارد په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
وروسته یو سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
په دې مورچو باندې داسې اغرن او بر اوښ کېدلې او راغله ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمې ورځې د زلزلې د تلفات شمیر زیات شوی.
په سویل تنګي کې د غرنې وتی ګره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په روانه خبري ټولګه کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په اړه هم د کرکټ د چارو لوی وشنن کې سره خواله کو. خو مخ تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای امریکا دی د دوحې تړون تجمن پاتې شیاو ل نور هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاورې او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا پر اساس حال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونی تورن دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه ل رسنیو سره د دې وزارت یو کلنی لاسته راوړنې شریکول ټینګار وکړ، لکه څنګه چې د افغانستان خاورې د دوی په ضد نه کارول کیږي، د نړۍ هیوادونه دي هم د دغه هیواد پر ضد خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. ظاهرا د شاغل متقی اشاره پاکستان ته وه. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکوه، ټینګار وکړ چې امریکا د دوی سره د دوی لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوی هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان لاره د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې نه نوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ما میگویم که
موږ ټولو هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو دلې او هغه غندلې. د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو شخ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې 2 روسی ډیپلوماټان او 4 ملکی افغانان ووژل شول. د موضوع تفصیل واورې.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو په کې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو وار بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د ته ژمنو چې ټول اسباب او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پام کړی. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شوې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څانګې ته افغانان نه ورسي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
پرون د افغانستان په ټولو هغو ولایتونو کې چې ګرم سیر دي ښوونځي بیرته پرانستل شول. هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د اوړي له رخصتۍ وروسته ښوونیز بهیر پکې بیا پیل شو. د نورو ولایتونو په نسبت په هلمند کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې ښوونیز بهیر له ستونزو ډک و. په ډیرو لرې پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې په شرایطو برابر هلکان او نجونې له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څه باندې یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی، آیا ورسره ښوونیز بهیر هم ښه شوی؟ د پښتنه نوریاس نوری د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسدالله اندیال څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر ښوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې وه، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنې د هلمند ډېرو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودی. یو هلمندي دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولی شي چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي، ښوونکي وردي او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي، زده کوونکي وردي. په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمندي شته چې په راتلونکي کې ګونې د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
انډیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړه له په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر تل پکې نا امنی او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي، آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نا امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته هم کوم یو نیم ښوونځی بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب، څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي، داسې نښې نشانې څرګندېږي چې ډېری مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحاتو کمیشن له خاطره د مخکې په هلمند په هنتون کې دلته د شونونکو ازموینه واخیستل شو چې په هغه کې ډیر بسونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتب لپاره و.
د هلمند اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو، لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې ویل، نن د افغانستان او پاکستان مسابقه ده. دا په آسیایی جام لوبو کې ډیره حساسه مسابقه ده، خصوصا د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسابقه ده. پچا پاکستان وګټله، د پچی ګټل ډیر مهم دي. وسم ویل کیږي چې وروسته ممکن پرخه ووري او د هغه ټیم لپاره چې په دوهم بیټنګ کوي لپاره میدان مناسب کیږي. خو په هر حال په نننۍ مسابقه کې به د پاکستان پلان څه وي او افغانستان به په وړاندې څه وکړي، په دې موضوع مې د کرکټ بورډ له پخواني شنونکي نظر احمدزي سره مرکه کړې ده. او په پیل کې مې له دوی څخه غوښتلې چې په نظر یې د پاکستان پلان به په دې مسابقه کې څه وي.
بلې، کله چې دوه مختلفې لوبډلې لوبه کوي د یو بل سره، یا خصوصا د یو غټي لوبډلې په مقابله کې لوبه کوي، نو هغه لوبډلې ته یو مخصوص پلان پکار ده چې په پلان سره لوبې ته کته سي. مو وکتل په د ټلویزیون په پرده باندې دا لوبې چې دی په ایشیا کپ کې پاکستان تر دا حاله پورې تر ټولو ښه ځلېدلی دی. نو افغانستان هم خپل لوبې تر یو حده پورې ښې کړې دي. نو که ستاسو تخنیکي پوښتنې ته راسو، نو پاکستان به چې په کوم پلان سره لوبه کوي هغه تر ډېره حده پورې مطرح ده. موږ یې وینو ګورو د هغو د سر لوبغاړي چې رضوان بابر دا کوشش کوي چې په اور کې شپږ یا اوه رنه واخلي او تر پنځلسم اور پورې دا لوبه وغځوي یا پارټنرشپ وکړي. که دوی په دې دوران کې یو یا دوه لوبغاړي هم له لاسه ورکړي، نو بیا په اخر کې دوی هغه پاتې پنځه اورو کې دوی ډېر ښه توپ وهونکي لري، فینیشر لري او لوړو لوړو شاټونو هڅو کولو لوبغاړي لري چې هغه خوشدل افتخار او شاداب په څیر ملدله سو. آصف علي هم ورسره دی.
خو اوس چې پچا پاکستان ګټلې او اول بیټنګ افغانستان کوي، څه فکر کوي چې د افغانستان به په وړاندې پلان څه وي او څه باید وکړي؟
د افغانستان په پلان کې به نن شاید همدا شامل وي چې هغه به وغواړي د سر لوبغاړو پارټنرشپ ته پرېنه دي یا ملګرتیا ونه کړي. که بیا داسې ونه شي، نو باید افغانستان هغه چې کوم توپونه څوک چې توپ اچونه صحیح توپ اچونه کوي د هغو اورونه باید اخیر ته پاتې شي. ولې پاکستان زه فکر نه کوم چې په اول سر کې به برید وکړي. ما په نظر دی همیشه خپل برید په اخیر کې ساتي. نو د پاکستان او د افغانستان لوبل مشر باید دا پلان وتړي کوم چې د دوی هغه توپ اچونکي دي چې په لوبه کې ښه ځلیږي، خصوصا راشد او مجیب او فاست بولر فضل حق. نو که د هغوی اورونه اخیر ته وساتي، نو دا به یو ډیر ښه غبرګون وي د یو تکړه لوبډلې په مقابله کې.
د کرکټ بورډ پخوانی شنونکی ښاغلی کټاوازی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کونړ کې د تیرو دوو ورځو زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې زلزلې له کبله ګڼ شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبې شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر یې اتلسو ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد یې سلو ته رسېدلی دی. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده. د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیګه راخوې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. د مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د پنځلس کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی.
په چپه دره کې موږ د دوو
کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله زپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې باغ اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
نن د سپتمبر ومه د شنه اسمان لپاره پاکه هوا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې د پاکې هوا اهمیت ته د خلکو پام واوړي او همې د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د هوا وضعیت اوس څه ډول دی؟ نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اومه د شنه اسمان لپاره د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، چې عمده هدف یې د ښې هوا د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې زیاتېدل دی. دا ورځ درې کاله مخکې د هغو ورځو په فهرست کې شامل شو چې د نړیوالو ورځو په توګه لمانځل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې د هوا وضعیت څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده.
په خوشحالۍ سره د کابل هوا ډېره ککړه او په دوبی کې له دوړو او خاورو سره مله ده. موټر چې په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې تګ راتګ کوي معیاري نه دي. په تخنیکی معنی کې علمي مسایل په پام کې نه نیول کېږي او دودي هوا ککړوي. په ژمي کې خلک د کورونو او نورو ځایونو د تودولو لپاره له ډبرو سکرو او د موټرو له ټایرونو کار اخلي. د خښتو پخولو داشونه هم شته. دا ټول هغه عوامل دي چې د کابل او نورو ښارونو پر هوایي اغېز کړی. هغه یې ککړه کړې چې دا ډېره خطرناکه ده. هغه انسانان چې په کابل کې اوسیږي اکثره یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د چاپیریال په برخه کې ککړه هوا د ناروغیو یو اصلي لامل دی او هغه په ټوله نړۍ کې د مړینو او ناروغیو له مهمو لاملونو څخه ده چې مخه نیول کېدای شي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې په اوس وخت کې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 99 ککړه هوا تنفس کوي او هر کال 5 میلیون وګړي د ککړې هوا له امله مري، چې په سلو کې 90 په کم یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلې دي. په دې اړه چې په افغانستان کې هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی نادم یې پاړه وایي
ضرورت است که در تمام شهرهای افغانستان
ښاروالۍ باید ټولو دکاندارانو او اوسیدونکو ته دنده وسپاري چې د خپلو دوکانونو او کورونو په مخ کې لږ تر لږه دوه ونې کینوي او د هغو ساتنه وکړي. په هوټلونو او فابریکو کې خاص فلټرونه نصب شي. لکه د نورو هیوادونو په څیر د موټرو تخنیکي معاینې باید معیاري او جدي وشي تر څو د هوا د ککړتیا او خلکو ته یې د زیانونو مخه ونیول شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د هوا د ککړتیا ځینې عناصر لکه کاربن، ګازونه، میتان او ازون د مړینو یو عمده لامل بلل کیږي، چې هغه په کرنیزو محصولاتو هم اغېز شیندي او بالاخره د خوړو نړیوال خوندیتوب هم متاثره کوي. د یو شمېر ساینسپوهانو په باور د هوا ککړتیا په نه بېلېدونکي ډول د نړۍ د اقلیم له بدلون سره تړلې او حل لارې هم باید په یوازې توګه نه بلکې په ګډه ولټول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي چې د شاري بې نظمیو څخه پتنګ دي. په اروزګان کې شاریان وایي شاري بې نظمي زیاته شوې ده او له چارواکو غواړي چې کنټرول یې کړي. په ورته مهال د اروزګان چارواکي وایي یو کمیسون لري او د شاري بې نظمیو د مخنیوي په برخه کې کار کوي.
د ترینکوټ ښار دی چې د معلوماتو له مخې نږدې 15 لک نفوس لري. په دغه ښار کې خلک د بې نظمیو څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی دي. خلک وایي په ښار کې د لاسي کراچۍ او پیاده روانو د بندېدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه ښار کې د لاسي کراچۍ لامل درې لارې بندې سوي دي. چې دی لګړو ستونز سره مخ کړی دی.
ځان سره انګلانی وشم باید په لسکور بازار نه زم سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه ته شابه چې پاکوسه لکه د خپل کور به چې د ساتنه پاره و پاره به چې دا وکنو غسی دا شروالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کیږي. و مش ډیر سره په تکلیف نو وای فاری ګر سره کان درې غزان باندې ورور خوغه دکاندارانو شان استری دي بند کړی دي. البته ور متران ولا لاین دا غات لګه کړی دي به چې دا ګر سره استس
په ورته وخت کې د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکو حمد الله د ازادي راډیو سره خبري کوي ویل چې په شار کې د پخوا پر طلب بې نظمي زیاته شوی ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وايي په دغه شار کې د پخوا پر طلب د دغه بې نظمي له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوی دي.
بلې ټکرونه جو مټران غلي مټسکلان هغه سلنګ سران یو ته بست کړی د اندوانی د تلګزی باندې خرڅي هغه چټلانه جوړ کړی ولې چې دا بے نظمی ستا ولې چې دا سړی ورته په تکلیف سړک پر غاړه وغورځي هغه باره بهیي کوي اوبه ځینې روانې او د کاغذان یو سړک باید سره اخیستي هم کې دغه د سره دغه کې
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دي د ښار د بې نظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د ښاري بې نظمیو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د وروزګان د ښاروالۍ مرستیال حاجي عبدالجلیل سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید ښار د خپل کور په څیر وګڼي.
د ښاروالۍ ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغوی دغه ټول د ښاروالۍ د دغه کارونو دپاره لکه مثلا چې تا اوس یاداوري وکړله د زرنجانو دپاره د زرنجانو د بې ځایه درولو دپاره د دې دپاره دې کمیسون پریکړه کړې ده او د دې دپاره یې پارکینګونه مشخص کړي دي. زموږ د ښاروالۍ یو عمده شعار دا دی چې زموږ ښار زموږ کور دی. موږ خو دا ټول ته هم خبر ورکړی دی هم په خپله ورغلي هم دغه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له ښاروالۍ څخه شکایت کړی و چې د ښار په پاکوالي او په بې نظمۍ کې پاتې راغلي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دغه مل وروشي ندالی سره خبرې کی چې مشته مبارکي مش بغراوی و چې دی ګرم سیل ته وبد زده ګرم سیل خبرې کوم ګرم سیل چې وبرازي هغه سیلاب وبدي هغه ندالی ته ځنه هغه دوری ده دغه سره روان دي ارغنده باندې روان دي دوری باندې روان دي دلته د زاجو سر په یلمند ګډیږي نو په دا د پر ګرم سیل نه یې سایبر ګرم سیل کې هم دغه سی وچ کلی ده دغه سی برمی دي دغه سی کسی دا وبرالي هغه هم ټول دغه رشتان د لیډکسل اوس خلک په رشتانو په کارو باندې د ولو په کارو باندې ستل دی ولې نه سي کارولې کنو روبره سي هم موږ پرمزه کو نه سي لګولې ولې رشتان د خاورو ډکتي چې رشتان کارو اوس موږ پسلنو یا به وچ سي یا چې هغه وزن ټول کو د پسل وخت را باندې تیریږي. والسلام
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو دغه خلک ډیر دلته د مجاهدینو سم په تکلیف کې د 2021 په نن وتل دي دغه ډیر زیات تکلیف کې په خاصه توګه دا نوی مجاهدین چې هیڅ هم نه پیژني نه برو پیژني نه عزت پیژني خلک دی عزت کوي په خاصه توګه بیا په جوړی کې دا د هیچا قدر نه کوي نه د مشر قدر کوي. مزما د مشرانو څخه دا هیله ده چې دی دا کشران په خپل سپو کې نه پریږدي.
ګل منان عادل الله هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ نه دا میسج درته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه د هیله ورزومو له ټولو هغو کسانانو څخه دغه د کوم کسانان چې زموږ غږ اوري چې لاسونه لپه کې په دعا سي چې له پاکستان څخه دغه لوبه افغانان اتلان وګټي ځکه تېره لوبه یې سریلنکا ته چې وبایلل نو په ډېر سپک توپیر یې وبایلله او د اتلان څخه هم هیله او غوښتنه دغه ده چې بیا هغسې پېښې ترلاس نه کړي لکه د سریلنکا خلاف چې وسولې چې دوه یا درې باله دراب سوله او لاسونو څخه یې کیچونه وغورځېده.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کومه. موږ خو هل دغسې داسې نعتونه پسې راباسي شعرونه پسې وایي کیسې ډېرې خرابې نه مرستې سه نه شی سه بالا په دا خانانو ویشه کېږي. بعد مټر راتاسي خا مجر صبر ته په تلوار شنو دار کم کسی دي سم په خدای د کندر وسه شی را لیدلې دا سی مستنانو چې مانستا چې د بازارو کې لا کسونه ټولې پر خرسي یا چمپکی دار کم کسی دي.